سلام د ازادي رادیو د یو ساته خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کلی کوم. د ازادي رادیو د خبرونه د موسیقي د پروګرام لپاره ځانګړې شوې ده. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی په مکرې خبرونو ته. نن د اگست یو دیرشمه له افغانستانه د متحدو ایالاتونو او نورو هیوادونو د سرتیرو د وتلو لومړۍ کلیزه ده. ولسمشر جو بایدن چې له افغانستانه د پوځي ځواکونو په وتلو کې د ګډوډۍ له کبله تر سختو انتقادونو لاندې دی، په یو لنډ بیان کې د اگست په 26مه د کابل هوایي ډګر ته نږدې په یوه انتحاري حمله کې د 14 امریکایي سرتیرو د وژل کېدو له کبله خفګان ښودلی او د دفاع وزیر لوید آستن د امریکا پوځي ځواکونو ته په یو پیغام کې په افغانستان کې د وژل شویو 2401 شپېته امریکایي سرتیرو یاد ته درناوی کړی. بلخوا په کابل کې د طالبانو حکومت د دې ورځې په مناسبت ځانګړي مراسم نیولی دي. د بخښنې نړیوال سازمان پر اوکراین او ترکیې وبخی پر ایران او ترکیه تور لګولې چې افغان کډوال یا خپل قلمرونو ته نه پرېږدي او یا په جبر سره باسي. امنیسټي انټرنیشنل په یو تازه راپور کې چنن خبر شوېلې چې ډیرای دا افغانان بې وزلي خلک دي او پاسپورتونه یا نور معتبر اسناد نه لري، چې په نتیجه کې د ایران او ترکیه د سرحدي پولیسو له تاوتریخوالي او د جبري استلو له ګواښ سره مخامخ کیږي. د سازمان پر راپور کې راغلي چې د ایران او ترکیه امنیتي ځواکونه د هغو افغانانو مخه نیسي چې په غیر قانوني ډول د هیواد ته ننوځي او په نتیجه کې کله ناکله د مرګ ژوبلې پېښې هم شوې دي. افغانستان د آسیایي جام د شل اووریزو سیالیو په ترڅ کې پرون دوهمه لوبه هم چې له بنګلادیش سره وه په 8 ویکټو وګټله. بنګلادیش افغانستان ته د 128 منډو هدف ټاکلی و چې افغان لوبډلې د دریو لوبغاړو په سوځېدو سره د هدف په داسې حال کې ترلاسه کړ چې لا یې نه توپونه درلودل. د دې لوبې په ګټلو سره افغانستان د بی ګروپ سر ته وخوت. افغانستان له دې مخکې خپله لومړنۍ لوبه له سریلانکا څخه په 8 ویکټو ګټلې وه. افغانستان درې نورې لوبې هم په مخکې لري. په دې جام کې د افغانستان، پاکستان، هند، بنګلادیش، سریلانکا او هانګ کانګ لوبډلې ګډون لري او متحده عربي امارات یې کوربه دی. د پخوانی شوروي اتحاد وروستی ولسمشر میخایل ګورباچوف پرون د 99 کلونو په عمر مړ شو. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې ګورباچوف چې د 1980 لسیزې په وروستیو کې د ګلاسنوست او پرسترویکا په نوم د اصلاحاتو لړۍ پیل کړې وه او هڅه یې کوله شوروي اتحاد ژوندی وساتي، د اوږدې ناروغۍ په پایله کې د مسکو په یو روغتون کې سا ورکړه. میخایل ګورباچوف هغه ولسمشر و چې له افغانستانه یې د 1989 کال په فبروري میاشت کې د پخواني شوروي ټول پوځ نا ویستل او د افغانستان څخه باندې نه کلن اشغالی پای ته ورسو. ګورباچوف په ختیز بلاک یا ختیز اروپا کې د زور لاله د دیموکراسي په پلوي د هغو مظاهرو د ځپلو مخالف هم و چې په 1989 کال کې پیل شوی وي. خوانای شوروي اتحاد د 1991 کال د دسمبر په 25مه ړنګ شو او جمهوریتونو یې خپلواکي اعلان کړه. او د ملګرو ملتونو د مفتشانو د اټومي انرژي د مفتشانو یو ډله نن د اوکراین په جنوب کې د زاپوریژیا د جګړه ځپلو اټومي تاسیساتو پر لور روانه شوه. دا په داسې حال کې ده چې په دې اټومي بټۍ کې د احتمالي پیښې له کبله نړیوالې اندېښنې په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی پرون په کیف کې خبریالانو ته وویل هیله من دی چې د اروپا د تر ټولو لویې اټومي بټۍ د سرنې لپاره به په اوکراین کې یو دایمي ماموریت رامنځته شي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. وړاندې په خپرونه کې راپورونه خپرو.
تر دې شیبې د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
نن د اگست 13مه له افغانستانه د امریکا او نورو هیوادونو د سرتیرو د وتلو لومړۍ کلیزه ده. د طالبانو حکومت له هیواده د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو په مناسبت ځانګړي مراسم په پام کې نیولي او همې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر په اړه په افغانستان او امریکا کې دننه له مختلفو لورو ډیر انتقادونه هم شوي دي. په دې اړه جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې واورئ.
طالبانو له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو په مناسبت نن په دې هیواد کې عمومي رخصتي اعلان کړې او همې ځینې مراسم په پام کې نیولې دي. طالبانو چې د نړیوالو ځواکونو له بشپړ وتلو دوه اونۍ مخکې یعنې د زمري په 24مه کابل ته ننوتي وو، هم دا ورځ د خپلې بریا په ویاړ عمومي رخصتي اعلان کړې وه. د طالبانو د حکومت چارواکو په دې اړه چې نن به له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل په څه ډول مانځي نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت یوازې دومره ویلي چې نن به په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي وي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو بشپړ وتل د هغه تړون یوه عمده برخه وه چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د 2020 کال د فبروري په 9مه د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شوی دی. یوه جول جاړي ته د رسیدو لپاره د طالبانو او د افغانستان د پخواني حکومت د استازو ترمنځ د سولې د ټکنیو خبرې نتیجې ته تیر کال ناهیلې هغه مهال زیات شوې چې طالبانو له افغان امنیتي ځواکونو په چټکۍ د سیمو کنټرول په لاس کې اخیست. په امریکا کې دننه په تیره د جمهوري غوښتونکو د ګوند غړو لخوا هم له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ولسمشر جو بایدن پر پریکړې ډېر انتقادونه شوي او دغه بهیر یې له تېروتنو ډک بللی دی. په دې ترڅ کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوري غوښتونکو مشر مایکل مکاول له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په مناسبت پرون سه شنبه په یو بیان کې وویل چې دا به د ولسمشر جو بایدن د ولسمشری پر میراث یو داغ وي. هغه وویل یو کال مخکې بایدن ټول ځواکونه له افغانستانه وویستل او په زرګونو امریکایي ادبا زموږ له سل زرو زیات افغان متحدان او دغه راز د څه باندې $1 میلیارد په ارزښت پوځي وسایل او تجهیزات تر شا پرېښودل چې د ده په خبره دا په نړۍ کې د امریکا د مشرتابه لپاره د عطف یوه نقطه او د ولسمشر بایدن پر میراث یو داغ دی. ښاغلي مکاول امریکایي سی بی ایس ټلویزیون سره په وروستۍ مرکه کې هم پر سپینې ماڼۍ ورته انتقاد وکړ او ویویل
There are so many mistakes. The biggest one for me
ډېرې تېروتنې شوې. یوه لویه تېروتنه چې مې ورسره ژوند کړی هغه په پټو غونډو کې ګډون او د استخباراتي ټولنو څرګندونو ته غوږ نیولو چې ویل به چې وضعیت د سقوط خواته روان دی او ژر به سقوط وکړي. پاوز هم وروسته ورته څرګندونې کولې، خو سپینې ماڼۍ وضعیت ډېر ښکلی انځوراوه. هلته په ځمکه کې د وضعیت په اړه د استخباراتو او سپینې ماڼۍ ترمنځ اړیکه پرې شوې وه. امریکایي وروستي سرتیری د اګست په 13 له افغانستان نه ووتل او دغه جګړه ځپلې هیواد د طالبانو واکمنۍ ته پرېښود. د هغو واکمنۍ ته چې حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یوه هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د چارو اکثره کتونکو په دې باور دي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو حضور دې ته زمینه برابره کړې وه چې د نړیوالو د مالي مرستو پر مټ په دې هیواد کې اقتصادي فعالیتونه په ټپه ونه درېږي. خو له تېر کال راهیسې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان له ډېرو سیاسي، اقتصادي او بشري ستونزو سره مخامخ شوی دی. د ملګرو ملتونو د مرستندویو ټولنو په وینا د دې هیواد نږدې ټول وګړي د خوړلو لپاره کافي ډوډۍ نه لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د بخښنې نړیوال سازمان پر ایران او ترکیه تور لګولی چې افغان کډوال یا خپل قلمرونو ته نه پرېږدي او یا یې په جبر سره باسي. امنیسټي انټرنیشنل په یو تازه راپور کې چې نن خپور شوویلې چې ډیری دا افغانان بېوزلي خلک دي او پاسپورټونه یا نور معتبر اسناد نه لري او په نتیجه کې د ایران او ترکیه د سرحدي پولیسو له تاوتریخوالي او د جبري ایستلو له ګواښ سره مخامخ کیږي. د سازمان په راپور کې راغلی چې د ایران او ترکیې امنیتي ځواکونه د هغو افغانانو مخه نیسي چې په غیر قانوني ډول د هیوادونو ته ننوځي، چې په نتیجه کې کله ناکله د مرګ ژوبلې پیښې هم شوې دي. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې د یو شمېر هغو قضیو یادونه هم کړې ده چې افغان کډوال د ایراني او ترکی پولیسو لخوا په غیر قانوني ډول وژل شوي، په ډزو ویرول شوي او ایستل شوي او په نورو غیر قانوني لارو یې مخه نیول شوي او همدارنګه ځینې له قانون پرته توقیف او شکنجه شوي یا ناوړه چلند ورسره شوی دی. امنیسټي انټرنیشنل په یو په تیر یو کال کې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا د یولسو او د ترکی ځواکونو لخوا د دریو افغان کډوالو وژل کېدل هم مستند کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې دا راپور یې له لسګونه افغانانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو کړی او په دې ډله کې هغه څلور او یا کسان هم شامل دي چې په جبري ډول ایستل شوي دي. راپور زیاتوي چې ډیری وخت دا کډوال له ماشومانو او یا د کورنیو له غړو سره ایستل کیږي. په بیان کې راغلی دی چې د بخنې د نړیوال سازمان دریز د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری سریاو دی او هغه دا چې هیڅ افغان وګړی باید بیرته په جبري ډول افغانستان ته ونه لیږل شي، ځکه د دې سازمان په باور امکان لري چې هلته د بشري حقونو له جدي سرغړونو سره مخامخ شي. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان د جمیل رانژدې کېدو سره د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې افغانستان د تیر کال په دوبی کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته له تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخامخ دی. د طالبانو حکومت بیا په بهر کې د افغانستان د مرکزي بانک د میلیاردونه ډالرو شتمنیو کنګل کېدل د افغانستان د روان بشري بحران اصلي عامل بولي. جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، په افغانستان کې بشري وضعیت په تیر یو کال کې ډیر خراب شوی دی. د سازمان دغه څرګندونې په هغه راپور کې کړي چې پرون سیشن بې له افغانستان د وروستي امریکایي سرتیري د وتلو د یوې کلنې کلیزې په مناسبت خپور کړی دی. په دې راپور کې ویل شوي چې د افغانستان له 90% زیاتو وګړو په تیر یو کال کې کافي خوراکي موادو ته لاسرسی نه درلود. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د چارو مسؤل هیدربار تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې یوازې بشري مرستې د یو هیواد اړتیاوې نشي پوره کولی. موږ ټول باید په دې ځان پوه کړو چې په افغانستان کې به ډیر ژر یو بل ژمی پیل شي. هغه کسان چې د تیر کال له بحران څخه ژغورل شوي، که وضعیت بدل نه شي، ښایي سه کال ونه شي کولی چې له بحران سره مقابله وکړي. هیڅ یو هیواد نه شي کولی چې یوازې پر بشري مرستو متکی وي. دا هم مهمه نه ده چې مرستې په کومه اندازه سخاوتمندانه دي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي په افغانستان کې نږدې 40 میلیون وګړي چې د دې هیواد د نفوس نیمایي برخه جوړوي، د خوراکي نخوندیتوب له درېمې یا څلورمې درجې سره مخامخ دي. درېمه درجه یې خوراکي بحران او څلورمې د خوراکي موادو بیړنۍ حالت ته ویل کیږي. د طالبانو حکومت بیا د امریکا حکومت ګرم بولي چې د افغانستان شتمني کنګل کړې. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي په دې وروستیو کې یوې چینایي رسنۍ سره په امریکا کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان شتمني باید آزاده شي.
فقر و بیکاری از چرا زیاد شده است؟ اونا دارای
بیوزلی او بیکاری ول زیاده شوه ده. هغوی امریکا د افغانستان شتمني چې مسلم حق دی هلته کنګل کړې ده. تبن چې بیکاری زیاتیږي، کله چې د افغانستان د خلکو دغه ښکاره حق او شتمني کنګل کیږي، ان سوداګر نشي کولی چې خوراکي مواد له یو هیواد افغانستان ته راوارد کړي. د تیر کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغانستان بانک 1 میلیارد ډالر د امریکا په بانکونو کې کنګل شوی ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن د یوه فرمان په صادرولو سره د دغې شتمنۍ نیمایي برخه یعنې 3.5 میلیارد ډالر پر امریکا د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 12 د تروریستي برید د قربانیانو د کورنیو حقوقي دعواو ته ځانګړې کړي او پاتې نورې په مشروط ډول چې هغه به د طالبانو لاسته نه لویږي بلکې د افغانستان خلکو ته رسېږي آزادې کړي دي. خو د اقتصادي چارو د کتونکو په باور دغه کنګل شوې شتمني د مصرف لپاره نه، بلکې د افغانستان د بهرنیو آثارو یوه زیرمه ده چې د افغانۍ د ثبات ساتلو لپاره ډېره مهمه ده.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدل شي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د سندرو میلمنه د ازادۍ رادیو د موسیقي ځانګړی پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې د دې خبرونې یو وروستی راپور خبرو. د ملګرو ملتونو سرمنشي په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د 160 میلیون ډالر مرستې غوښتنه کړې. د دې سازمان د رسمي شمیرو له مخې په پاکستان کې د وروستیو سیلابونو له کبله 1,100 کسان مړه او 3.5 میلیون وګړي زیانمن شوي دي. د پاکستان د حکومت د لومړنیو ارزونو له مخې سیلابونو د هیواد ته د 10 میلیارد ډالرو په اندازه زیان اړولی دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په پاکستان کې وروستي سیلابونه یوه غمیزه بلل چې په خبرې وروستیو کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. ښاغلي ګوتریش پرون سیشن په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې نړۍ مسؤلیت لري چې د اړتیا په وخت کې د پاکستان لاسنیوی وکړي او د دې هیواد وګړو ته مرستې برابرې کړي.
ملګرو ملتونو له پاکستان سره د ملاتړ په برخه کې د 180 میلیون ډالرو نوي مرستې چې مدیریت به حکومت کوي غوښتنه کړې ده. پر دغې مرستې به د 15.2 میلیون وګړو لپاره خوراکي مواد، اوبه، بیړنۍ زده کړې، ساتنه د چټلو اوبو، د تخلیه او د روغتیایي مرستو امکانات برابر شي. په پاکستان کې پر لپسې ورښتونو او د دې هېواد له شمالي غرونو د سیلابونو د راوتلو په نتیجه کې د دې هېواد په شمال او جنوب کې ډېرې سیمې زیانمنې شوې دي. د پاکستان د حکومت د شمیرو له مخې د دغو سیلونو په نتیجه کې له 1000 زیات کسان مړه شوي او 3 میلیون وګړو ته زیانونه رسېدلي دي. د دغو سیلابونو له امله اوښتې زیانونه څه باندې 10 میلیارد ډالر اټکل شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې دغو سیلابونو ډېر کورونه، سوداګریز فعالیتونه، بنسټیز تاسیسات او کرنیز ځمکې زیانمنې کړي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتریش په وینا په جنوبي آسیا کې وروستي سیلابونه ډېر ویجاړوونکي وو چې خلکو ته یې ډېر زیانونه اړولي دي. په افغانستان کې هم د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې د تېرې 1 میاشتې د سیلونو په نتیجه کې نږدې 200 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او شاوخوا 2500 نور ټپیان شوي دي. پر دې سربیره دغو سیلابونو په زرګونو کورونه نړولي یا زیانمن کړي او همې په زرګونو جریبه کرنیزه ځمکه له منځه وړې ده. د دوبی په میاشتو کې د موسمي بارانونو په نتیجه کې معمولا په هند او پاکستان کې خونړي سیلونه راوتلي، خو د چاپیریال ساتنې د پوهانو په وینا د معمول خلاف افغانستان هم سږ کال له زیاتو ورښتونو او ناڅاپي سیلونو سره مخامخ شوی دی. د دغو کارپوهانو په باور په دې هېواد کې زیانمنونکې سیمې درست نه دي په نښه شوي او هم ځپل شوو سیمو ته د رسېدګۍ د چارو په مدیریت کې ستونزې موجودې دي.
د ازادي راډیو د موسیقۍ خبرونه
ਸਮਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿਰ ਕੋ
ازادي راديو پر لنډو څپو.
ازادي راديو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سنگ.
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. ازادي راديو ټول اوردونکو او کارکونکو ته السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. سندره غواړم د اکبر شان غزاد سلامونه سوم ټول ملګرو ته لکه ګران انرګول هلمندوال او امین الله الفت.
سلامونه اونی کی هلی تاسو ته د ازادي راديو ټول خاص کارکونکو او مینوالو ته ډالې کومه فدی هله چې جوړو وسیږي استاذي پیغام لیکه د درغلی مینا محمدیم لخلې فاریاب څخه می پیغام یې خای کماته سندره را تا نشر کئ د سندر غاړي نوم نه فهیګه مات شید او مینا لوی دریا د فاګړی کما سد د دنت کینا مړی کما تاګه سندر را تا نشر کئ ډیره خوشالي کما د ډلې کما خاص ټوګه هدیه فاریابی ته نادیه هم راسته مرو جنی امینی ته سیبه حجابی ته پایز محمدی ته او تاګه نور اوریدونکو ته خخفرونه غواړم خشیدی علام
مینا لوی دریا دپ گاڑ گما سد دیدنت گنا ماڑ گما مینا لوی دریا دپ گاڑ گما سد دیدنت گنا ماڑ گما ಲೋಯ್ ದರಿಯ ಬಪ್ ಗಾಡೆ ಗಮ ಸದ ದಿದಂತ ಗೈನ ಮಾಡೆ ಗಮ سوکھے تکلیف نہ ابلا ولشی سمرا چھ گوٹے پسے واہلشی یار پہ دریا بون کے منڈلشی یار میں لمبو زندے پہ نازے گما زد دیدنت گنا ماڑے گما مینا لوئی دریا بے پگاڑے گما زد دیدنت گنا ماڑے گما مینا لوئی دریا بے پگاڑے گما زد دیدنت گنا شمشار میں گما سد دیدنت گنا ماڑے گما مینا لوئی دریا بے پگاڑے گما سد دیدنت گنا ماڑے گما مینا لوئی دریا بے پگاڑے گما سد دیدنت گنا ماڑے گما
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
کا شمال بدی پتہر راوری گم جانا نظر بدر یادے گم جانا نظر بدر یادے گم
دادی راڈو کارکون کتا السلام علیکم ورحمت اللہ دن کبلا بہارم لکندار تخت سر پتماس کے ماں ما تب د نوشیروان سندره نشر کیا ڈالی دیوی کرامت لا ذہن ته ہدایت لا سمون ته و زیاد حق ثابت. السلام علیکم.
سلامونه د آزادی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته د سندره ملمانه د خبرونی مینوالو ته سندره غواړم د اکبر شاه نگزاد په دې هیله چې راته نشر کی. والسلام په احترام.
جنگ سفنا کے وطن یا آزاد وصول مزیبا کے وطن دا اثر دا جنگ سفنا کے وطن
جنگ سے فنا کے وطن
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
ژوندون خون را کوي قوم تا سره یاري بغلتانا ژوندون خون را کوي قوم تا سره یاري
وکړه ما سره یاري
قوم تا سره یاري
وکړه ما سره یاري
ژوندون خون را کوي قوم تا سره یاري
وکړه ما سره یاري
قوم تا سره یاري
وکړه ما سره یاري
چرا کتلی پمن تا چرا کتلی خوب نتا میں تخت ولی پمن تا چرا کتلی پمن تا چرا کتلی لیونستا نیم ز کلا ہنکاری قوم تا سر یاری
اکڑا ما سر یاری
قوم تا سر یاری
اکڑا ما سر
Thank you.
نه ژوندون خوند نه را کوي قوم تا سره یاري
وکړه ما سره یاري
قوم تا سره یاري
وکړه ما سره یاري
مستا قربان کرم زے مستا تا بد زان کرم زے مستا تا بد زان کرم جان بپ مینستا قربان کرم زے مستا تا بد زان کرم زے مستا تا بد زان کرم زے مخلص ہا زے مخلص زے مخلص شاعر او تم شاعری قوم تا سر یاری
اکڑا ما سر یاری
قوم تا سر یاری
اکڑا ما سر یاری
ہے یا
ہاں ہے تک ما یار ہر وقت زاری اکڑا ما سر یاری
بغیر لتانا جندن خون میرا کوی قوم تا سر یاری
اکڑا ما سر یاری
قوم تا سر یاری
اکڑا ما سر یاری
قوم تا سر یاری
اکڑا ما سر یاری
زجرا جو ٹول اور دن کو کر کون تا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مادام اس سے زیادہ جرا جس پر زمان دے اس مطلب نے ہدمن ولا یت سے ملک میں سے جت پریشی دی کہ کون دا ما میں سے جن شر کے او سندر واڑا ما دا حیات افغان کرکٹ سندر رات نہ شر کے او کچرا سندر نے بیستا سفارش کی سٹن نری اغا سندر اچوی جرگا درولم لس کس برادران اغا سندر کرت نس نو دیر مہربانی بو معلوم نہیں زلی شیخ نے درا وڑی بیا با دا اند دا پارے بیا با انشاءاللہ شان را
خبر دی سڑکے اوڑوئی خالی
مشتد خپل سیمه د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 0022 022 11 2 4 11 5. شمیره بیا وایم 0022 022 11 2 4 11 5.
اگر زما رش جدی در زما سشور مشور که ها بوده بشور مشور که ها بوده لیل زن سنگار دیده یار سشور مشور ده ها بوده سشور مشور ده ها بوده بشور مشور که ها بوده لیل زن سنگار دیده یار سشور مشور ده ها بوده سشور مشور ده ها بوده
سلامونه امینا احترامات د ازادي رادیو قدرمنو همکارانو ته او همدارنګه د سندرو د میلمانه د خبرونې ټول او خوبو اوریدونکو مینوالو ته کوم. زه خلیل کوثر د لغمان ولایت د لنګال ولسوالۍ څخه د پیغام پر لیک راغلی یم. مان سره یو څو بیتونه د جهان سی بي چې وایي: ښه دیدن وکړه نظر مخ وځوه ور کې را ګوره خو ور مخ وځوه تلا زمونگ د سفرونه پا قلار کینا وزر مخ وزوا لخیال که وچی دا باجه سوایی یر خبر تسر مخ وزوا دو مین ناستی دی مختصر سیوره ده وقت قلار شد المر مخ وزوا. داغ بیتونه و نور موقع نیسم ما تا سندره د صوفیا کیف نشر که تربیا و یو بلخ پرونی تا دلا پامان.
رشما کوال چاس راج فا رشما کوال چاس راج فا لگ جن دن
پارسل محنت اوکڑے
یو محنت پدے پکا نشی فردا تمام جہان پخت لگے ڈاخری یاد بنشی پدر دو پدعا کیا ودانا کیا ودانا دوگی پلاس پرکڑے ہوم دگا بد تو خشی داؤ کبا کئیو ساس کے بت گیلر ورکڑے ددو سخوستا درمیان بشی دریا
آزادی ریڈیو پر ٹولنیزو رسنیو کے ہم اوریدلئی لیدلئی او لوستلئی سی آزادی ریڈیو ٹکئی کام
کوی تا نو لیدا کمند کا جنے